سر جنجال کوي.
و سره څه خبره ده؟
د زمکه قواله مې لټوله، دانه پیدا مې کړه.
خدای دې خیر کړي، قواله څه پکوې؟
د زراعت وزارت وایي خلکو دوی ته شکایت کړی چې په ځینو ولایتونو کې خلک د غرونو په لمنو کې د عمان بوټي پرې کوي او بیا یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي. له همدې امله دوی د دې بوټي پرې کول منع کړي دي. د هغو ولایتونو اوسیدونکو چې هلته عمان بوټي راشنه کېږي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې مافیایي ډلو له عمان بوټي څخه د ښیښي او هیروینو په جوړولو کې کار اخلي. له همدې امله په افغانستان کې د هیروینو او ښیښي نشه ډېره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
عمان یا بندک یو واشه بوټی دی چې په فراه، بادغیس، غور او غزنی ولایتونو کې د غرو په لمنه کې راشنه کیږي. له دې بوټي څخه په خوا په دودیز یا یوناني طبابت کې کار اخیستل کېده، خو په وروستیو دریو کالو کې مافیایي ډلو دا بوټي له خلکو څخه رانیول، بیا به یې د ځانګړي دستګاه په وسیله پروسس کول او افیدرا یا افیدرین به یې ځین جوړول. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي افیدرا یو ډول خالص مواد دی چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې د کیمیاوي موادو یا پریکرسر کار ځینې اخیستل کېږي. په دې اړه د فراه او غزنی ولایتونو دوو اوسیدونکو ګل آغا او سلطان آزادي راډیو ته وویل
عمان چې دا یو قسم خاشه ده، په دې غرنیو سیمو کې ده. نو دا خاشه چې دا خاشه راوړي بیا ته ماشینوي، چې ماشین یې کړه بیا وروسته لیپ ورته وایي، بیا هغه ځینې باسي، آیا چې ځینې وایسته وروسته بیا چې ده بیا شیشه ځینې جوړوي. دا په هر موسم کې شته، بیا خصوصاً د پسرلي په ټیم کې، خو نو بیا ډېره دوی دا خاشې چې دي شنې کېږي.
خلک ځي دا هلته، نو دا بیا هلته دا خاشې یو ځای کوي، بیا په موټرو کې راهي، بیا نو هغه چې راوړه بیا د دستکاو ته بیا د دو څخه شیشه جوړېږي. شیشه خو نو هماغه ده چې یو ضرري شی دی نه. اسلامي عمارت په دغه څو ورځو کې د دغو د بندېدو اعلان هم کړی.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنې او څارنې ګروپ په یو راپور کې چې په 1999 شمسي کال کې خپور سو، طالبان په دې تورن سوي و چې د نشي موادو د کارخانو مدیریت کوي او د نشي موادو په جوړولو کې له عمان بوټي څخه کار اخلي. خو هغه مهال طالبانو د نشي موادو په جوړولو کې لاس درلودل رد کړي و. په هغه راپور کې راغلي وه هغه شیشه چې عمان بوټي په ښکار سوي په فراه بادغیس ولایتونو کې جوړیږي. د دې شیشې په سلو کې شپېته په افغانستان کې مصرفېږي او پاتې د مافیایي ډلو په همکارۍ ایران، استرالیا، منځنۍ آسیا، افریقایي او خلیجي هیوادونو ته قاچاق کېږي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین بې له دې چې د نشي موادو په جوړولو کې عمان بوټي ته اشاره وکړي وایي چې د عمان بوټي ریبل د خلکو د شکایتونو په اساس منع کړي دي.
بعضې خلکو شکایتونه کړي وو چې دا بوټي بهرني هیوادو ته قاچاقېږي. وزارت ته طرف اوس د بوټي پرې کولو باندې بندیز ولګېدی او د هغه نه وروسته به تحقیق کېږي. او دا بوټي چې په کومو دواوو کې استعمالېږي نو بیا به د هغه دواوو د شرکتو سره رابطې کېږي او دې ته به یو سمه طریقه به ورته جوړېږي.
د عمان د بوټي پر پرې کولو په داسې حال کې بندیز لګول کېږي چې د طالبانو حکومت تازه له یو شرکت سره تړون کړی دی. د دې تړون له مخې به د شرکت لپاره د افغانستان په 1500 جربو ځمکو کې بانک کرل کېږي او بیا به له دې کښت څخه لاسته راغلي بانک په درملو کې کارول کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
آیا پوهیدل است چې د معتادینو درملنه په کومو لارو چارو کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګلشن صفایی خبري واورو.
په افغانستان کې د معتاد اشخاصو تداوی په 15 ډوله صورت نیسي، چې هغه یو هم بسترت منده چې دغه تداوی په کور په کور باندې البته موږ مخکې وړو. هغه کسان چې په نشي توکو اخته دي، البته هغه ښځې او هغه ماشومان چې په دغه مواد اخته دي، موږ کولی شو چې دوی په کور کې دا برنامه مخکې وي، سو مواد در باندې تر کړو. تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې موږ دا افراد تداوی ته اماده کوو. پاتې دوه درې میاشتې په خپلو کورونو کې البته تداوی لاندې نیسو او درملنه کوو ورته. او دویمه نو تداوی چې دا تداوی خودی ده یا صرف ترتمنده چې متادین په روغت کسان په خپل ځان آماده کړي تداوی ته دی په خپل حاضریږي. خو مواد تر کامل د خوانه دي، کورنۍ د خوانه دي، اجتماع د خوانه په دې باندې هیڅ نه وکم فشار نه، حتی هیڅ قربان څو نه پويږي چې دی مواد تر کړي دي. کوم ادویه چې دی ته لازم یې غوته ورکو چون ته 80% من رواني کار دی سره کو دی او ذهن نه او جسمن آماده دي تکو چې باید مواد تر کړي. او دریمه تداوی البته ریزیدنشن تداوی ده یا داخل بستر یا تداویان چې په داخل د بستر کې شاملېږي. نو څلورم نوی چې ده هغه کول تراپي ده، یا د یخو اوبو په ذریعه باندې تداوي ده، چې دې ته عباره وهلې فیل مرغه یو اصطلاح کې افراد اشخاص چې معتاد دي په مواد مخدر باندې اخته شوي دي اوبو په ذریعه باندې تداوي کوي، چې مشخصا ترونه هم د دېو دپاره دي چې په هغې کې به دېو سره مشورې ورکول کېږي، دېو ذهن آماده کېږي، او کله چې دېو باندې هغه خماري حالت راځي یا د موادو د استفادې حالت راځي په دېو باندې یخې اوبه ورچوي، او هغه خماري حالت د اوبو په ذریعه د دېونه لرې کېږي. او پنځم چې دا اوک پنچر دا یادې ستنه وهلې په ذریعه باندې ده، چې دا په افغانستان کې رایج نه ده، په خارجي مملکتونو کې دینه را استفاده کېږي. دا دغه نغدې چې مثلا یو معتاد کله چې غواړي ځان تداوي کې ستنه باندې ځان نه وایي، او درګونه وریدونه سوري کوي د ستنه په ذریعه باندې مواد توباسي، چې دا البته په افغانستان کې رایج نه ده.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په امریکا کې یو نوی څېړنه ښیي هغه میرمنې چې د چرسو نشه کوي د هغوی ماشومان د مور په ګیډه کې په ژور خفګان، رواني فشار او اوتیزم ناروغیو اخته کیږي. په دې څېړنه کې دا هم راغلی چې د چرسي مور په ماشومانو کې د چرسو ناوړه اثرات انداچي له دریو څخه نیولې بیا تر شپږو کلونو پورې هم پاتې کیږي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي چې دوی هم له دغه ډول پیښو سره مخ شوي، او اندا چې نوي زیږېدلې معتاد ماشومان یې هم لیدلې دي. په دې اړه ستاسې پام زموږ د همکار راپور ته اړوو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې پر 322 امیدوارو میندو ترسره شوې ده ښیي چې د 460 ښځو ته د ژور خفګان ناروغي پیدا کوي. د هغوی نوی زیږیدلې ماشوم به هم په ژور خفګان اخته او د دې ترڅنګ به جنجالي او غلمغالي هم وي. دا څېړنه ښیي چې چرس د مور په ګیډه کې ماشوم ته هم زیان رسوي. د دغه ډول نشه یي میندو نوی زیږیدلې ماشومان هم ډیری د اوتیزم په ناروغي اخته وي. د خزینه متادینو د درملنې روغتون ډاکټره فوزیه وای هغه خزې چې د چرسو نشه کوي د نورو متادو خزو په پرتله ډیری روغتیاي ستونزې لري.
پاینډ خانم بوت
کده مختل کلیوالو سیمو څخه 15 خزې راغلوي چې تازه ودونه کړی وو. دوی د چرسو نشه کوله ځکه چې د کور نورو غړو هم همدا نشه کوله. د درملنې پر مهال دوی د زهر ایستلو پړاو تر هغه متادینو ډیر خراب و چې د هیروینو، تریاکو، خیخې او کریستالو نشه کوله.
په دې څېړنه کې ویل شوی چې ډیری میندې له ژور خفګان او رواني فشار سره د تېښتې لپاره د چرسو نشو ته مخه کوي، خو دوی نه پوهیږي چې د چرسو نشه نه یوازې دا چې دا درد نه دوا کوي، بلکې د اعصابو سیستم یې کمزوری کوي، او د دې ترڅنګ نسایي او ولادي ناروغي هم ورته پیدا کوي. د خزینه متحدینو د یو سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکټر فریمان وایي دوی ته چې کومې ښځې ورځي ډیری دغه ډول ناروغي لري، ځکه نو دوی مجبور دي چې هم د مور او هم د بچي درملنه وکړي.
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي هلته د مور په خوړو ژوند کوي. ښکاره خبره ده څه شی چې مور خوري د دې له لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې یوه امیدواره ښځه رواني فشار او ژور خفګان ولري کله چې ماشوم وزېږي هغه هم دغه ډول ستونزې لري. موږ دغه ډول امیدواره ناروغان درلودې. کله چې ماشومان وزېږېدل ماشومان ډېر نارامه وو چې بیا یې موږ د درملو په وسیله درملنه وکړه.
هغه کارپوهان چې دا څېړنه یې کړې وای د چرسو پاړه د میندو غلطه انګیزه او کاذبه خوشبینی د دې سبب شوی چې دوی په چرسو معتاد شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار دا توصیه هم کوي چې باید هغه میندې بیخي امیدوار نشي چې په چرسو معتاد وي.
هغه میندې چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدواره نشي، خو بیا هم که امیدواره کېږي باید کوښښ وکړي چې د نشه یي موادو اندازه کمه کړي او په پرله پسې ډول رواني او معتادینو د درملنې له متخصص سره مشوره وکړي. هغوی به داسې درمل ورکړي چې لږ تر لږه ماشوم ته یې د زهري موادو د انتقال مخه ونیول شي.
که څه هم په افغانستان کې د هغو خزینه معتادینو کره شمېر نه دی څرګند چې د چرسو نشه کوي، خو د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته د ورغلیو معتادینو څخه څرګندېږي چې په کلیوالي او ښاري سیمو کې د چرسو د نشو له ډېروالي سره د خزینه او چرسیانو شمېر هم ډېر شوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې یوه تازه څېړنه ښیي په چرسو د معتادو مېرمنو نوي زیږېدلي ماشومان د اوتیزم په ناروغۍ اخته وي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ.
د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په دینی مدرسو کې د احتیاط د کموالي یو لامل د قران او حدیثو پر وړاندې کې د داسې یو نصاب ترتیب دی چې لمخې د احتیاط کچه راټیټه کړې ده. دا چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د احتیاط کچه ټیټه ده، او څنګه کولای شو چې دا تجربه په نورو تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې هم عملي کړو، په دې اړه مو په کابل کې د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې، او په پیل کې مو په دینی مدرسو کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه پوښتلی دی.
په دې اړه متاسفانه تر اوسه پورې میداني تحقیق په خصوصي او رسمي مدرسو کې نه دی شوی چې دغه په اساس سړی موثق ارقام ورکړي. ولیکم طبق تعامل گزارشات یا نظارتونه چې موږ د مدرسو ځینې لرو، د هغو د ارقامو په اساس باندې لله الحمد هیڅ نوع اشاره دې خواته نه ده شوې چې په مدرسه کې د مخدره موادو احتیاط وجود ولري.
د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د احتیاط کچه ټیټه ده؟
په مدرسو کې د مخدره موادو د موجودیت کمښت ډېر عمده سبب د مدارسو نصاب دی. بل په مدرسه کې استاد د شاګرد سره په ډېر علاقمندۍ ارتباط لري، د پلار او د زوی غونې روابط ساتي. هر استاد د خپل د شاګرد مقابل کې یو خاص مسؤلیت احساس لري، چون په مدرسو کې تربیتي سیستم باندې په معنویاتو باندې ډېر کار کېږي. بل متعلم کم فرصت د بې ځایه ګشتو ګزار لري. که تاسو توجه ورته وکړئ، موږ په مدرسو کې یو رسمي ټایم د تدریس لرو، بیا موږ د مذاکرې په نامه یو بل اغه لرو چې بیا حلقه حلقه شاګردان راټولېږي، یو یو کتاب خپل منځو کې تکراري درس زده کوي چې دا هم ډېر وخت نیسي. بل اکثر مدرسو کې د آزادې مطالعې لپاره الحمدلله دا شی اوس ورځ پر ورځ رواج روانې دا شته دی. د منځونو وختونو کې د هلکانو د شاګردانو حضور په مسجد کې دا هم ډېر هغه اثر لري. دا شان انشاءالله خپل اثر په د شاګرد په مثبت تربیت کې چې دا غوزن یوې د احتیاط نه لریواله دی لري. چون مدارسو کې د نصاب محوري او اساسي مضامین چې دي، یا د نصاب محور چې دی قرآن حدیث او اسلامي فقه ده، نو قرآن او حدیث او اسلامي فقه د انسانیت د محافظت لپاره او خاصتاً په مخدرو مواد باندې ډېر عمیقه او ډېر دقیقه بحثونه لري. دا خپل خاص اثر په دې کې لري چې باید مدارسو کې مخدره مواد استفاده نشي.
څنګه امکان لري چې دا تجربه د زده کړو نورو مرکزونو ته هم انتقال شي؟
زما نظر دا دی چې څومره روابط په مدارسو، مکاتبو، پوهنتونو کې نږدې شي عمره ښه دی. او د روابط نږدې کول لپاره موږ مختلفو طریقونو استفاده کولی شو. مشترک مسابقات جوړولی شو، که هغه علمي مسابقات وي، که هغه فرهنګي مسابقات وي، که هغه ورزشي مسابقات وي. موږ همدارنګه مشترک سیمینارونه جوړولی شو، مشترک سمپوزیمونه نیولی شو، موږ علمي سفرونه تدویرولی شو. مکتب شاګرد مدرسې ته راشي، د مدرسې شاګرد مکتب ته لاړ شي، استادان سره لاړ راشي، پوهنتونونو ته لاړ شي. نو په مختلف وسیلو باندې کېدای شي چې دا روابط سره نږدې کړو.
د مدرسو طالبان تل طالبان نه وي، دوی وروسته د جماعتونو ملا امامان، خطیبان، مبلغین او استادان کېږي. که د مدرسې په نصاب کې د نشه یي موادو په اړه خاص مضمون نه وي، دوی به خلک څنګه پوه کړي؟
زما وړاندیز دا دی چې موږ په مدرسو کې د اول نه د دو د انواع او د شناخت لپاره کار وکړو. نو علما به تیار په یو روښانه ذهن باندې راغلی وي، د خپل د مسلک په آغاز کې د صحیح مبارزه به وکړي. اوس وګورئ، تاسو په اسلامي فقه کې د شرابو د هغه د انواعو باندې ډېر بحث شته، ځکه د پخوانۍ پدیده په ټولنه کې وجود درلود. علما په اوس ټولنه کې په هغه باندې ډېر ښه بحث کوي، ولې د مخدره مواد سره چون آشنایي کمه ده، نو بنا د آشنایي د کمښت په وجه باندې بیا ډېر مؤثره نه واقع کیږي. نو زما پیشنهاد دا دی چې ښه دی زیرفته مؤسسات مرتبطه سیمینارونه ونیسي، او د ځوان نسل طلبه او د استادانو د آگاهۍ لپاره برنامه ولري.
طبي ډاکټران وایي چې اوس داسې نشه یي مواد جوړ شوي او ځوانان په اخته شوي چې زیان یې تر شرابو ډېر دی. خو ملایان یوازې د شرابو پر حراموالي او زیانونو بحث کوي، ځکه خو په ټولنه کې د شرابو معتادین کم او نورو نشه یي موادو معتادین ډېر دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
زما خپل فهم دا دی چون هغو کې مونږ په اسلامي فقه کې ډېر بحثونه لرو، مونږ د نصاب او د درس او د زده کړې په وخت کې ډېر څه ترې لوستي. ولې مخدره مواد دا نوي انواعیې چې دي د ورځ په ورځ نوي تولیدیږي، نو دوی پکې شناخت نه لري. نو بنان د مبارزې قوت او ضعف یو سبب دا کېدلی شي. بل بدبختانه بدبختانه پدیده په ټولنه کې رواج شي، هغه ایسته ایسته ډېر خلک پرې معتاد شوي، پس ته د ټولنې علما پرې باندې خبر شي، هغې بیا مبارزه شروع کړي. زما پیشنهاد دا دی چې خپله داخل د مدارسو کې د برنامه باندې کار وشي، مختلف نوع برنامې ورته هغه شي، درسو شناخت د مبارزې روشونه او د معتاد د نجات دپاره ښې اسانه طریقې چې علما پکې ډېر مؤثره واقع شي، نو دا وشي، دا به ډېر ښه وي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واورېدل چې دیني عالمان وایي د دیني مدرسو نصاب د نشو مخه نیولې ده.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1296 منځنۍ څپو خپریږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د لوګر ولایت 15 کلن معروف په 15 کلنۍ کې نشه پیل کړه، او له 60 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په وړکتوب کې مې واده وکړ، د نه اهلو انډیوالانو په مشوره مې د جنسي تقویې لپاره نشو ته مخه کړه. معروف زیاتوي چې دوه کوره او ځمکې مې خرڅې کړې، او پیسې یې په نشو راڅخه ولاړې. دا چې معروف د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشه خو داسې مې شروع کړه چې ما مخکې به چې نوه ښځه کړې وه، د نشه مې چې مې کړې وه، شپې خانداني رې پاتې ودرې، خانداني داسې کېږي، هغسه کېږي، بس په دې باندې اغوخته یم. بس دا 40 کاله کېږي، 20 کاله کېږي چې د نشه باندې اغوخته یم. اول چارسه مې شروع وکړه، بیا اپین باندې مې شروع وکړه، بیا پوډر باندې، اوس په شیشه باندې اوخته. نشه مې چې په وکړه پوس اوله مسته غوندې دسې مستي وخوندې وه. پس تا په وینه چې بس ګډ شو، نو اوس دوم دسې نشه کوو چې فقط ځان آرام کوو. بس دا نشه اوس همدسې ده چې ځان آرام کوي، نور نشه نشه چې نه کوو. پس حالات خرابېږي، لکه سپی چې لیونی کېږي، کله دیخوا من نه کېږي، کله هغه رقم پوسې مونږ کېږي. نو ډېره مې ځای کړې ده پوسې، ډېره مې بس خوارکړ، ځان مې بیخي خراب کړی ده، حافظه مې بیخي خراب کړه. هېڅ حافظه په یاد مې چشي نه راځي، نو چې یو کار وکړم بس سبا ته هغه په یاد نه ده. ورور راته وایي چې مه کوه، خور راته وایي مه کوه، زوی راته وایي مه کوه، تربور راته وایي مه کوه، ټول راته وایي مه کوه. مونږ دا کار کوو، ډېره کچه مه راز ده، لکه د ماشومان ته د شیدې نه پوست جدا کوي، چې بس دغسې هغه بیا هم اسانه ده. خو دا د فکر د ننځي بیخي نه ورکېږي. د فکر نه د ورځې درې سوه افغانۍ مې مصرف درلود ګزاره. خو مقصد هر کار مې کول، نو چې غلام ته ګیراتل هم کول، مقصد د نشه او د کور په خرچه مون باسل، یعنی سرپا په هېڅ شي باندې مونږ نه کول. سرزدر مې خرڅ کړی ده، د زوی بوټونه مې خرڅ کړی ده، مثلا کور په چرستون کې واغه مې خرڅ کړی، یو کور په لوګر کې واغه مې خرڅ کړی، پوسې دولس بس پی ام جه کې بنشار کې واغه مې خرڅ کړی. دا ټول مې پوسې پریشان باندې وهلې ده. بل نو سوچ وکړه چې دا 40 کاله مې چې درې سوه روپۍ مې د ورځې چې ما نو دا څومره پیسې کې داسې ورځې کې چې 500 کې 600 800 زر روپۍ وو. بعد ورځې مې تیر کړی ده، یو ورځ په مزار کې تیر شوی و، هلته مې مواد خرڅ کړه، تر کابله پورې چې رسېږم نږدې مړ شوی وم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې د معروف په نوم یو معتاد لومړی د جنسي تقویې لپاره نشه پیل کړه.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل په خپل کوټه کې په یو بکس کې یو سند لټوي. کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووځي، په دې وخت کې یې میرمن راځي او د سند پر سر له جمیل سره جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه، نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري. دا ده، پیدا شوه، بس کار وشو له خیره.
و سړی، څه خبره ده؟
د ځمکې قواله مې لټوله، دا دې پیدا مې کړه.
خدای دې خیر کړي، قواله څه پکوې؟
ځمکه مې خرڅه کړه.
د خدای لوی ته وګوره، و سړی، پوړنۍ درته غوړومه، زارۍ درته کومه، خو ځکه مه خرڅوه.
څه وکړم، چاره نه لرم، د خلکو پورونه راباندې دي. ته یې نه وینې چې هره ورځ دروازې راباندې ټکوي او خپل پورونه غواړي.
داستانه شو، خو زموږ هڅه وخوړله، ټولې مځکې دې خرڅې کړې، زما سر دې هم خرڅ کړل. که دا یوه چوچه مځکه هم خرڅه کړې، موږ به څه کوو؟
نو څه وکړم، ته یوه چاره راوښیه.
تا خو زما زر په دې پلمه خرڅ کړه چې زه نور پوډر نه څکوم او شفاخانې ته ځم خپل علاج کوم، خو بېرته هغه ته یې او هغه دې هم لړلې پوډر دي.
اوف، تا هم څومره پخوانۍ کیسې راپورته کړې. اوس مې پرېږده، د ځمکې خاوند ته دا قواله وروړم چې پیسې راکړي.
او بدبخته، زما خاطر که نه کوې، دا وړو اولادو ته خود وګوره، که دا مځکه نه وي دوی به څه خوري؟
ځا بابا، خدای به روزي ورکړي. لرې شه له مخې مې چې ناوخته کېږي.
اوس نو زه دا نشه یي خاوند څنګه پوه کړم؟ بخت مې تور دی، له یوې خوا مې خاوند پوټرې دی او له بلې خوا نیستي ده. نه پوهېږم چې نور به لا څه بدې ورځې ووینم. الهي، ته مې زوی را جوړ کړې، ته خو خبرې چې موږ بې له تا بل څوک نه لرو. مورې، دا به څه کوو؟ پلار مې همدا څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. که هغه په کور کې وای، له هغه سره خو پیسې شته، اوس به مو جاویل ډاکټر ته بیولی وای. لورې، ته کله پلار لرې؟ ستا پلار خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډرو اخته شو. پوډرې پلار کله پلار وي؟ نه پوهېږم چې پلار به مې اوس چیرې وي. مهرې، پلار دې واجې هغه وخت کور ته راځي چې د پوډرو رانیولو لپاره پیسې نه لري. تمځکې پیسې په لاس ورغلي، نور د هغه موږ سره نشته چې شاته یې مېرمنه او اولادونه پاتې دي. اوس به بیا خامخا خپل پوډر وي. جاویده، و جاویده، سخت نشه کولی، له ډېرې کمزورۍ بیخي شورېدای نشي. لومړی خو یې ناروغي دومره نه وه، که د علاج پیسې مو درلودای، اوس به یې ولې ناروغي دومره ډېرې دی؟ لکه شه شفیقه راغله، خدای دې وکړي چې زرمینې خاله پیسې ورکړي وي. راغلې لورې؟
هو مورې، راغلم.
څنګه شو، زرمینې خاله پیسې درکړې؟
نه، را یې نه کړې. هغې ویل موږ پیسې نه لرو.
اوف، اوس به څه کوو؟ زرمینه خاله څومره بې خیره ښځه ده، ته د دوی خانه او پیسو ته وګوره، بیا وایي چې پیسې نه لرو. غریبانو ته څوک پور هم نه ورکوي. پخوا خو مو مځکه درلوده، خلکو به پور راکوه، اوس به وایي چې پور به مو له کومې خوا را ادا کړي. زرمینه خاله خو لا اوس ګاونډۍ ده، په غریبۍ کې خپلوان هم د چا په ښه نه ورځي. ای مورې، په جاوید څه وشوه؟ جاوید زویه، جاوید زویه، مور دې قربان شي، سترګې رولې که جاوید بچیه. مورې، جاوید نه خوري، دزړه آواز یې هم نه اورېدل کېږي. دا دی نفس ملار دی. خدایه، دا خو مړ شو، اوس مې سپېرو شو. ګلانه یې زویه، زما وروره که څنګه رانه لاړې؟ او خدایه، خو زما د زوی پوښتنه د دې پوټرې نه وکړه. پټي زمر له وطن ورکه.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
Oh, God.